پیام شما نظر شماست.
د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شبې په 19, 21 and 25 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې یو ساعته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو لومړی په مکرې خبرونو ته. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د استازي هغه تورونه رد کړي دي چې ویلي دي له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ شته. د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخي پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د داعش او نورو ډلو ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي او د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته هیڅ راس خطر نه دی پیښ. نوموړی زیاتوي چې که په افغانستان کې کومه امنیتي پیښه کېږي، عاملان یې د ډیورن کرښې له پورې غاړې را اوړي. بلخي وایي ځینې هیوادونه د دې پر ځای چې د خپلو کورنیو سیاستونو ستونزې حل کړي، هڅه کوي افغانستان بې ثباته وښیي. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د تروریزم ضد دفتر مشر د داعش ډلې خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وباله. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې 4 اتیا تنه افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشې شوي دي. د هغه بیان له مخې چې پرون د دې وزارت پر رسمي ویبپاڼه خپور شو، په دې ډله کې کورنۍ هم شته. دا کسان د تورخم له لارې هیواد ته ستانه شوي دي. بیان په تورخم کې د طالبانو د سرحدي پولیسو له قوله وایي چې دا کسان د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه نیول شوي او له 2 to 5 ورځو پورې په حجی کمپ کې بندیانو. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي او سلګونه افغانان له دې هیواده ایستل شوي دي. د اسرائیلو لومړی وزیر خبرداری ورکوي چې که اسرائیلوی یرغمل د اونۍ تر پایه خوشې نشي، نو اوربند به مات کړي او بیا به د غزې پر تړانګه درنې حملې پیل کړي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې پرون د امنیتي کابینې له غونډې وروسته وکړي. هغه وویل د حماس دا اعلان چې د شنبې په ورځ به یرغمل شوي کسان په ټاکلي وخت خوشې نه کړي د اوربند څخه سرغړونه ده. هغه پاوسته امر وکړ چې خپل ځواکونه په غزه او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي. لدې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی و چې که ټول اسرائیلي یرغمل د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشې نشي، نو د اوربند تړون به باطل اعلان کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، ادعا کوي چې اسرائیلو په تیرو 3 اونیو کې د اوربند له مخې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. غزې ته یې د بشري مرستو د رسولو مخه نیولې او فلسطیني کډوال یې په نښه کړي دي. اسرائیلو دا تورونه رد کړي. ملګری ملتونه وایي چې یو کارکوونکی چې د یمن په شمال کې په توقیف کې و مړ شوی دی. ملګرو ملتونو څو ځلې له حوثي وسلوالې ډلې غوښتي و چې د ملګرو ملتونو نیول شوي کارکوونکي خوشي کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یو کارکوونکی له شپږو نورو کارکوونکو سره د جنوري په 23 نیټه ونیول شو، خو دا نه دی ویل شوي چې څه وخت او څنګه دا کارکوونکی مړ شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې کارکوونکي مړینه غندلې او په دې اړه یې د سمدستي څیړنو او عدالت ته د مسؤولو کسانو د سپارلو غوښتنه کړې ده. ښاغلي ګوتریش په یو بیان کې ویلي دي چې د دې تراژیدۍ علت تر اوسه معلوم نه دی. بیان زیاتوي چې ملګري ملتونه له حوثي واکمنو څخه سمدستي په دې اړه وضاحت غواړي. د سرمنشي ویان فرحان حق پرون وویل چې د حوثي ډلې لخوا د ملګرو ملتونو د نورو کارکوونکو له نیول کېدو وروسته د سازمان په ساده ښار کې خپل فعالیت ځنډوي. مسکو د مارک فوګل په نوم امریکایي بندي خوشې کړ او سپینې مڼۍ دا اقدام په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو پر لور د پرمختګ د نښې په توګه اعلان کړ. فوګل پرون د منځني ختیځ لپاره د ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي ستیف ویتکاف ته وسپارل شو. فوګل چې د 2020 کال په اګست میاشت کې د مخدرو موادو د قاچاق په تور ونیول شو، په 14 کاله بند محکوم شوی و. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والز د دې اقدام په غبرګون کې په یو بیان کې وویل دا تبادله د روسانو لخوا د ښه نیت نښه ده او په څرګنده ښیي چې موږ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر سمه لار روان یو. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. د نړیوال پرمختګ د مرکز په نوم ټولنه وایي چې د امریکا د مرستو ځنډول به د افغانستان په ګډون په بیوزلو هیوادونو کې منفي اغیز ولري.
دغه کومکونه بندیدل ویژال حالت اقتصادي لا پسې خرابوي. په دې خاطر ضروري ده چې نیازمند او محتاج هیوادو سره خپل مرستې دوی جاري وساتي.
افغانستان بیا هم له فساد سره د مبارزې په برخه کې څو ګامه په شا تللی دی.
فساد یا افغانستان اوس رواج شوی دی، دلته ختمی دی نه. ډېر اداراتو کې په قضا کې ډېر زیات ده، په ټولو اداراتو کې. یعنی ما خپله تر اوسه داسې اداره نه ده لیدلې چې فساد نه وي.
په هرات کې روغتیایي چارواکي وایي چې د سرطاني ناروغیو په شمیر کې زیاتوالی راغلی.
زمالور د وینې سرطان لري او په هر شپږ میاشتو کې د وینې د کمښت سره مخ کیږي. زه به هغه روغتون ته بوزم تر څو ورته وینه ورکړم.
پناریوالو مسایل کې باوري چې یو روسی ډیپلوماټ وایي د سلګونه روسی سرتیرو درملنه د شمالي کوریا په روغتونونو کې کیږي. او په دوهمه نیمه کې به د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ واوري.
تر دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د نړیوال پرمختګ مرکز خبرداري ورکوي چې د متحده ایالاتونو د مرستو ځنډول به د افغانستان په ګډون پر بیوزلو هیوادونو منفي اغیز ولري. نو موري مرکز وایي د امریکا مرستې بدیل نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا بهرنی مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي او دا ویرشته چې د دې مرستو ځنډیدل به په افغانستان کې هغه خلک زیانمن کړي چې پر بشري مرستو متکی دي.
په واشنگتن کې میشت د نړیوال پرمختګ مرکز یا سی جی ډی د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډول او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو سی آی ډی احتمالي تړل به د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو بیوزلو هیوادونو باندې زیاتې اغیزې ولري. د دې مرکز د راپور له مخې د شلو څخه زیاتو هیوادونو لپاره د متحده ایالاتو د مرستو یو کلن ځنډ کولای شي د دوی ناخالص ملي عوایدو کې د یو سلنه څخه هم زیات کمښت ترولی. په یاد راپور کې دا هم روښانه شوی چې د سویلي سودان، سومالیا او افغانستان په شمول اته هیوادونه ممکن په خپل ناخالصو ملي عوایدو کې له 3% یا ډیر کمښت سره مخ شي. د دې اقدام اغیز په ځانګړي ډول د دې اته هیوادونو لپاره سخت وي، ځکه چې د دوی د بهرنۍ مرستو له 15 برخې څخه زیاته برخه د یو اس ای ډی له لارې چمتو کیږي. د دې راپور له مخې د یو اس ای ډی مرستې د افغانستان سره د ټولو بهرنیو مرستو شاوخوا 15% د سویلي سودان سره د مرستو 14% او سومالیا سره د مرستو 30% جوړوي. د نړیوال پرمختګ مرکز په راپور کې یادونه کړې چې د متحده ایالاتو مالی ملاتړ دومره پراخ دی چې په بشپړ ډول به یې ځای ونیول شي، مګر د نورو هیوادونو پراختیایي مرستې یوازې کولای شي د دې اغیزو یوه برخه کم کړي. یاد مرکز همدارنګه ټینګار وکړ چې د جرمني، کاناډا، جاپان او سویډن په څیر هیوادونه ممکن د غریبو هیوادونو سره د مرستې لپاره اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بشري مرستو یوه لویه برخه د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له لارې افغانستان ته رسیږي. د اقتصادي چارو کارپو ازرخش حافظي وایي چې د دې مرستو د ځنډولو اغیز به نه یوازې د خلکو پر ژوند بلکې د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز ولري.
دا مرستې د دې زمینی برابرولی چې د خلکو خرید اخیستلو قدرت زیات شي او دا په غیر مستقیم توګه د مارکیټ د رونق سبب ګرځېدل. دغه کومکونه بندیدل دا ویژال حالت اقتصادي لا پسې خرابوي او دا فاجعې ته نږدې کوي. په دې خاطر دا ضروري ده چې د نیازمند او محتاج هیوادو سره خپل مرستې دوی جاري وساتي او تجدید نظر وکړي په دغه تصمیم باندې.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل ادارې د کار پیلولو وروسته د دریو میاشتو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ټرمپ ویلي دی چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغې بیوروکراسي د امریکا د ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یا USAID له اوږدې مودې راهیسې په بهر کې د امریکا د ګټو د مسؤلانه پراختیا اصلی ماموریت څخه وتلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د تیرې میاشتې د دندې له پیل راهیسې ویلي دي، هر ډالر چې موږ یې مصرفوو، هر پروګرام چې موږ یې تمویلوو او هر پالیسي چې موږ یې تعقیبوو باید د دریو ساده پوښتنو په ځوابولو سره توجیه شي. آیا دا امریکا خوندي کولی شي؟ آیا دا موږ پیاوړي کولی شي؟ او آیا دا امریکا ډیره سوکاله کولی شي؟
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
درونتیا نړیوال سازمان لخوا د فساد سره د مبارزې د تازه خبرې شوی راپور پر بنسټ افغانستان په دې برخه کې درې درجه شاته کړی او یو سلو پنځه شپږم ځای کې دی. د دې سازمان په تازه درجه بندۍ کې د نړۍ یو سلو اتیا هیوادونه ارزول شوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په 2024 کال کې د فساد اړوند له سلو نمرو څخه ولس نمرې پکې اخیستې دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویان تازه د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې وخت په وخت بیلابیلو طالب چارواکو د دوی په حکومت کې د فساد تورونه رد کړي او پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کړې ده.
د روانتیا نړیوال سازمان د 2024 کال په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د یو سلو اتیا هیوادونو په کتار کې یو سلو پنځه شپږم ځای خپل کړای دی. د سازمان د دې ارزونې په راپور کې چې د سیشن به پورز د فبروري په 11مه خپور کړای، افغانستان ته د روانتیا په برخه کې له سلو نمبرو ولس نمبر ورکړي او ویلي دي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې درې درجه شاته کړای دی. بروندي او ترکمنستان هم له افغانستان سره د ورته نمبرو په لرلو یو سلو پنځه شپږم ځای کې دي. د دې درجه بندې لمخې افغانستان په 2023 کال کې بیا یو سلو دوه شپږم ځای کې و او هغه مهال یې له سلو نمبرو شل نمبرې درلودې. د یادونې ده چې ډنمارک د 2023 کال په شان د دې سازمان نه د نوي نمبرو په خپلولو د نړۍ تر ټولو روڼ هیواد او لومړي مقام کې، او جنوبي سودان بیا د اتو نمبرو په خپلولو د نړۍ تر ټولو مفسد هیواد او یو سلو اتیوم ځای کې دی. د روڼتیا نړیوال سازمان د خپلو ټاکل شوو معیارونو او کټګوریو پر بنسټ هر کال د نړۍ د یو سلو اتیا هیوادونو عمومي سکتورونه ارزوي، او د دوی د معلوماتو له مخې دا ارزونې د نړیوال بانک نړیوال اقتصادي فورم په ګډون د یو شمېر معتبرو نړیوالو بنسټونو لخوا ترسره کیږي. د دغه سازمان په ټکو د هر هیواد نمرې لږ تر لږه د دریو ډیټاو د سرچینو ترکیب دی چې د فساد اړوند د دیارلس بیلابیلو سرویګانو وروسته محاسبه کیږي. هر هیواد چې ډېرې نمرې ولري هغه په دې معنا دی چې له فساد سره په مبارزه کې پیاوړی دی. که څه هم دغه سازمان په خپل راپور کې په افغانستان کې د فساد د ډولونو په اړه دقیق معلومات ندی ورکړي، خو یادونه یې کړي چې بې ثباته هیوادونه د استبدادي رژیمونو په درلودلو په عمومي ډول په ټیټه درجه بندي کې دي، او افغانستان اوس په خپل تاریخ کې له تر ټولو بدترین بشري ناورین سره مخ دی. هڅه مو کړه دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد زمو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې وخت په وخت بیلابیلو طالب چارواکو د دوی په حکومت کې د فساد موضوع رد کړي او پر وړاندې یې د جدي مبارزې خبره کړې ده. خو له دې سره یو شمېر افغانان ادعا کوي چې د خپلو اداري چارو د ترسره کولو په برخه کې په بیلابیلو حکومتي ادارو کې د اداري فساد شاهدان دي او د بډو غوښتنه ترې کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
فساد د افغانستان اوس رواج شوی دی، دلته ختمېږي نه. ډېری ادارات کې په قضا کې ډېر زیات په ټولو ادارات کې، یعنی ما خپل تر اوسه داسې اداره نه ده لیدلې چې فساد نه وي. هغه ثابت کم خلکو له گزاره کول دوی شاید دوی نه ډېر وخت.
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دولتي ادارو کې فساد اماسي په غیر مستقیم ډول اصل کیږي، په ښکارا نه بلکې په غیر مستقیم ډول. او دا سیم ډیر پیښې موږ لیدلې چې په د موسساتو پر مسئولونو باندې بوج راوستل کیږي ترڅو هغه محلي چارواکي ترڅو هم واخلي. زیاتره دلته د ولسوالۍ او ته د بشری مرستو د مساعدو لخوا ځنې د مسایکو لپاره د سهم کارتونه راشي چې هغه سهم په خپلو کې تقسیمېږي.
دا یادونه ده چې افغانستان په تیرې ولسیزه کې د دغه سازمان په درجه بندۍ کې یو ځل او په خپل تاریخ کې تر ټولو ډېرې نمرې چې هغه 24 نمرې وي په 2022 کال کې ترلاسه کړې وي چې په 150 ځای کې راغلی و. له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې تر کومه په افغانستان کې اساسي قانون او د حکومتي چارواکو او دولتي مسولینو په کچه د سزا واضح قانون او په پراخه کچه او بې پرې توګه څارنه موجوده نه وي، بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسول عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل:
بخت بختانه ووایم په افغانستان کې ډېری هغه برخې چې تر ټولو نه ډېر اړتیا ورته لیدل کېږي او هغه د یو ستراتیژیک خطر په شکل پېژندل کېږي، هغه برخې سره نه څو کار کوي او نه یو چاته اهمیت لري. په هغه برخې کې هېڅ کار نه کېږي او ځینې برخې داسې دي چې هغه یو درېمګړي نهاد او درېمګړي حرکت ته ضرورت لري چې هغه باندې په مستقل ډول باندې نظارت ولري. ولې اوس مهال په افغانستان کې خصوصا د فساد موضوع باندې هېڅ دغسې کوم نظارت نه.
د ښاغلي ادیب په خبره په افغانستان کې اداري فساد یوازې د چارواکو او مسولینو لخوا د بډو اخیستل نه دي، بلکې د بیلابیلو نړیوالو بشري بنسټونو په چارو کې لاسوهنه، په حکومت او دولتي ادارو کې یوازې د طالبانو د خپلو کسانو ګمارنې او ګڼ نور موارد هم بلل کیږي. په افغانستان کې د روڼتیا نه موجودیت په ځانګړې توګه اداري فساد خبره نه وینه ده، بلکې له دې وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم دغه هیواد په ځلونو د نړۍ د مفسدو هیوادونو په کتار کې راغلی و.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو ورځو نړیوالو مسایلو ته. یو روسی ډیپلوماټ وایي چې د سلګونه روسی سرتیرو درملنه د شمالي کوریا په روغتونونو کې کیږي. دا څرګندونه د اوکراین په جګړه کې د مسکاو او پیونګیانګ ترمنځ د همکاریو د کچې یو بل انزور وړاندې کوي. د موضوع نور جزئیات د فرشته سحاک په راپور کې واوري.
یو روسی ډیپلوماټ وایي چې سلګونه روسی سرتیری د شمالي کوریا په روغتونونو کې تداوي کیږي. دا څرګندونه د مسکاو او پیونګیانګ ترمنځ د اوکراین د جګړې پر همکاریو د کچې یو بل انزور وړاندې کوي. په شمالي کوریا کې د روسیې سفیر الکساندر ماتسیګورا د روسیې د دولتي ورځپاڼې سره په یو مرکه کې ډیر جزئیات ورنکړل چې څومره روسان د شمالي کوریا په روغتونونو کې بستر دي او نه هم د مرګ ژوبلې یا د وژل شویو کسانو کرش میرا وړاندې کړه. د هغه له خولې ویل شوي د مسکو او پیونګیانګ ترمنځ د ورورولۍ د چلند یوه روښانه بېلګه دا ده چې د اوکراین د جګړې سلګونه ټپي سرتیري د کوریا په روغتیایي مرکزونو او روغتونونو کې تداوي کیږي. مسکو د 2022 کال په فبروري پر اوکراین د پراخ یرغل له پیل شاوخوا شپږ میاشتې وروسته د اوکراین په جګړه کې د مرستې لپاره شمالي کوریا ته مخه کړه. د لویدیځ استخباراتي راپورونه وایي روسیې له شمالي کوریا څخه میلیونونه د توپخانه مرمه یخیستی. هغه راپورونه چې د سپوږمکۍ او اکسونو هم تایید کړي ښیي چې د آرام سمندر پر غاړه د دواړو هیوادونو د ګاډي پولې په اوږدو کې د ورګاډي د سټیشنونو پلونو او د بندري اسانتیاو د بیا جوړولو نښې لیدل شوې دي. تیرمنۍ شمالي کوریايي سرتیری د اوکراین سره د روسیې د پولې په اوږدو د جګړې پر لیکو راڅرګند شول. په ځانګړي ډول د کورسک سیمه کې چې اوکراین د اګست په میاشت کې پرې یرغل کړی و. د نومبر په میاشت کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د ستراتیژیکي ملګرتیا یو تړون لاسلیک کړ چې د دواړو هیوادونو اقتصادي او سیاسي اړیکې لا ژورې کړي. د لویدیځ او اوکراین چارواکو ویلي دي چې د لس زره څخه تر 2000 پورې د شمالي کوریايي سرتیری د کورسک سیمې ته لیږدول شوي دي او اوکراینی ځواکونو د هغوی نامعلوم شمیر بندیان نیولي دي. تیر میاشت کې د اوکراین چارواکو راپور ورکړ چې شمالي کوریا سرتیری د کورس د جګړې له لیکو نه درک شوې دي چې ښایي سبب یې وروختي درنه مرګ ژوبلوي. خو لا هم معلومه نه ده چې آیا د شمالي کوریا ځواکونه دغلته د جګړې له لیکو د تل لپاره په شا شوي دي که د دمي او بیرته اکمالېدو په خاطر شاته تللي دي. په شمالي کوریا کې د روسیې سفیر ماتسیګوره همداراز ویلي چې روسیه شمالي کوریا ته سکاره، خوراکي توکي او طبي تجهیزات لیږي. نوموړی زیاتوي چې د هغو روسي سرتیرو یو شمېر ماشومان چې د اوکراین په جګړه کې وژل شوي د رخصتیو لپاره شمالي کوریا ته استول کیږي. د لویدیځو چارواکو د اټکل له مخې روسیې د نږدې درې کلونو را په دې خوا چې اوکراین ته یې یرغل کړی له 100,000 څخه ډېر تلفات ګاللي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د هرات ولایت د سیمه ایز روغتون مسؤلان په دې ولایت کې د سرطاني ناروغانو په شمیر کې د 1.5% زیاتوالی خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبری آژانس د هرات د حوزوي روغتون د ډاکټرانو له قوله راپور ورکړی چې وایي سکل په دې روغتون کې څه د پاسه 15,000 تنه د سرطان ناروغان ثبت شوي دي. د هرات یو شمیر اوسیدونکي وایي په هیواد کې دننه د درملنې اسانتیاوې کمې دي او د دې توان نه لري چې خپل ناروغان بهر ته ولیږدوي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د هرات ولایت د عام روغتیا ریاست یو شمېر مسؤلین وایي په روان لمریز کال کې د دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د سرطان 15,000 ناروغان ثبت شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د دوشنبه په ورځ د هرات د حوزوي روغتون د انکولوژي د څانګې د روزونکي ډاکټر محمد طارق صدیقي په حواله خبر ورکړی چې د غشمیر په یاد ولایت کې د سرطان ناروغۍ 10% زیاتوالی ښیي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي چې د کورنۍ غړي یې په دې ناروغۍ اخته دي په هیواد کې د سرطان د ناروغانو د درملنې لپاره د اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې بهر ته یې د تګ توان نه لري. د هرات د اوبه ولسوالۍ اوسیدونکي عنایت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ لور د وینې سرطان لري او په هر شپږ میاشتو کې د وینې د کمښت سره مخ کیږي. زه به هغه روغتون ته بوزم تر څو ورته وینه ورکړم او د هغې درمل دومره ګران دي چې زه نشم کولی هغه واخلم.
د هرات ولایت د جبریل خرګوټي اوسیدونکي جعفر احمدی هم ازادي راډیو ته وویل
د مغزو سرطان درلود یوه اونۍ مخکې وفات شو. موږ یې ډیره درملنه وکړه ان پاکستان ته مو یووړ خو ښه نه شو. له بده مرغه په افغانستان کې دننه د درملنې اسانتیاوې کمې دي او څوک چې په بهر کې د درملنې وسه ونه لري ناروغ
له لاسه ځي. د هرات حوزوي روغتون روغتیايي مسؤلین زیاتوي چې له شپږو کلونو راهیسې یعنی له 1998 تر 1403 کال پورې له 2000 زیاتو د سرطان ناروغانو د دغه ولایت روغتونونو ته مراجعه کړې ده. خو د افغانستان په لویدیځ کې کوم موارد د سرطاني ناروغۍ د زیاتېدو لامل ګرځي؟ د انکولوژي څانګې متخصص ډاکټر یاسین جلالی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چاپیریالي لاملونه او د نامناسبو خوړو کارونه چې پاغې کې د کیمیاوي توکو اندازه زیاته وي ناسم چاپیریال او د ناسمې هوا تنفس کول چې په هوا کې بیا کیمیاوي مواد لکه کاربن مونو اکساید چې له سرب نه پکې استفاده کیږي دا ټول خپلې اخیستې لري.
هڅه مو وکړه د سرطاني ناروغانو د شمیر د زیاتېدو او په دې ولایت کې د درملنې د اسانتیاوو په اړه د هرات ولایت د عامې روغتیا د مشر مولوي محمد طالب شاهد نظر ولرو خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د سرطان د کنټرول مرکز د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه په افغانستان کې د سرطاني ناروغانو شمیر 15,000 کسانو ته رسیدلی و او په کلنی ډول له 19,000 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې شپږ او یا 10% یې ترې مري. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې بیا هر کال شاوخوا 40,000 افغانان په بیلابیلو سرطانونو اخته کیږي چې له دې ډلې تر 15,000 ډېر کسان د دغې ناروغۍ له امله مري. د سرطان تر ټولو عام ډولونه د میده، ستونی، شوندو، خلی، رحم او د سږو سرطان دی. د افغانستان د سرطان د کنټرول ملي پروګرام د دریو میاشتو مخکې معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د تی یا سینې سرطان د تیر کال په پرتله 50.9% ډیر سوی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
قدر منوریدونکو شیبه ورستاس تاسو غږی پیغامونه خبرو خو لمړی یو ورستای راپور لرو. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره د مسافرونکو موټرو پر سرعت یا چټکتیا محدودیت لګولی دی. د وزارت په یو خبر شوي بیان کې ویلي دي چې د دې بهیر د کنټرول لپاره پر مسافرونکو موټرو کې د جی پی ایس د څار آلې هم لګولې دي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د مرګونو ترافیکي پیښو له زیاتوالي وروسته د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت په یو تازه اقدام کې د دغو پیښو د مخنیوي لپاره پر مسافروړونکو وسایطو د سرعت محدودیت لګولی دی. دغه وزارت د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر اعلان کړی چې د مسافروړونکو موټرو لپاره 115 کیلومتره فی ساعت سرعت ټاکل شوی او چلوونکی حق نه لري چې له دې زیات چټک ولاړ شي. دغه وزارت دغه شان وایي چې د موټرو د سرعت د کنټرول په موخه یې د جی پی ایس د څار آلې هم په یو شمیر مسافروړونکو موټرو کې نصب کړي دي او دا پروسه به هم نوره وغځوي. افغان موټر چلوونکي د ترافیکي پیښو د زیاتوالي له امله اندېښمن دي او د طالبانو حکومت دا اقدام د ترافیکي پیښو د راکمولو کې موثره بولي. حبیب الله شاهی چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی، د طالبانو له حکومت غواړي چې دا طرح په جدیت سره پلی کړي.
د ترانسپورت وزارت لخوا په سرعت محدودیت ټاکل یو ښه اقدام دی. دا کولی شي د مسافرو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د جی پی ایس آلې نصب باید عملي شي ځکه چې دا د خلکو لپاره ګټور تمامیږي.
د طالبانو حکومت دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې په افغانستان کې ترافیکي پیښې ډېرې کیږي او هر کال زرګونه مسافرو ته پکې مرګ ژوبله اړوي. سید نظر چې د کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي بی احتیاطي او د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول د ترافیکي پیښو د زیاتوالي لوی لاملونه دي.
برادر بزرګم طرف
زما مشرور وظیفه تروانو لیو موټر اخته شو، بل موټر ته پورته کیده چې لیو ډاینا موټر سره ټکر وکړ. درې ورځې روغتون کې بستر و، بیا مړ شو.
د مسافروړونکو شرکتونو ځینې مسؤلین هم د طالبانو دا اقدام ستایي. عبدالقاهر چې د یو ترانسپورتي شرکت مسؤل دی، وایي چې دوی لا د مخه په خپلو موټرو کې جی پی ایس آلې نصب کړي دي، خو غوښتنه لري چې د اوږدو مزلونو لپاره د سرعت حد یو څه لوړ شي. دی وایي
زموږ موټرو کې جی پی ایس نصب دی. موږ له امارات څخه غوښتنه کړې چې د اوږدو سفرونو لپاره چیرې چې موټرې ډېرې ناوخته رسي او مسافر ستړي کېږي، باید د سرعت حد یو څه لوړ کړي.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د جی پی ایس آلو د نصب موخه دا ده چې د مسافرو سفرونه خوندي شي او ترافیکي پیښې کمې شي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې د قوس په 28مه نیټې په دوه جلا ترافیکي پیښو کې د کابل کندهار په لوی لار له 500 ډیر کسان مړ شول او له 50 زیات ټپیان شول. مخکې تر دې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست په راپور کې ویلي و چې د 1303 المریز کال پایله تر اوسه نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړ شوي او وسو نور ټپیان شوی دی. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سرکونو خرابوالی، د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول، لاندازې زیاته چټکتیا او د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي.
ستاسو لا پیغامونو.
سلام علیکم د ازادي کارکونکو، مو سلامونه او نیکی هلی قبول کی. نو موږ دا غوښتنه سایت څلور شي دغه زموږ دغه تریوځه پر ورسو شي. دلته په مساکلا کې شبکې ډېرې د بي سیم کمزوري دي او هیڅ جواب هم په ورس کې دوا یادرې هم نه کوي. دلته دوا ګنج ستا دوشنبه او پنجشنبه په دې لس واره چې رنګ وو یو وار جواب درکې. بل مشکل دا دی چې دوی وړاندیزونه ډېر ګران دي، خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزو کې زر دی کې په 100 افغانۍ ورکوي، هغه 100 افغانۍ هم وخوري، هغه زر دی کو کې 200 خلک نشي مصرفولی ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تریوځه پر ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجه شي او دغه خپل مصرفونه کم کې. انټرنیټ خدمات هم ډیر ګران دي او دغه یو خلک 200 دی کې ته ضرورت لري، 50 دی کې ته ضرورت لري. نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډیر مننه په مخ مو ګلونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ دا وختونه نه باید دایمه پیغام سره نشر کړي. دلته سخت زمای ده ورختونه ډیر وسو باید سي موږ سره کومه کونه وسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زه د هلمند نه دالی ولسوالی څخه محمد نبی استاد خبرې کوم. دغه موږ غواړو چې دغه د شورا پر منطقه باندې شاول په درش کې یو خدره تکشي د افغان بیسم خدا موږ ډېر ورسره نبستنګ وروره مننه ژوندۍ وس.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ د خبرونې په دوهمه نیمه کې. نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ورسې غونډه کې د پاکستان د استازي هغه تورونه رد کړی دي چې ویلي دي له افغانستان څخه سیمه او نړۍ ته د ترهګرۍ غوښته. د بهرنیو چارو وزارت ویان قهر بلخی پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د داعش او نورو ډلو ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي او د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته هیڅ راس خطر نشته. نوموړی زیاتوي که په افغانستان کې کومه امنیتي پیښه کیږي عاملین د ډیورن له کرښې له پورې غاړې را اوړي. بلخی وایي ځینې هیوادونه د دې پر ځای چې د خپلو کورنیو سیاستونو ستونزې حل کړي هڅه کوي افغانستان بې ثباته وښیي. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې څلور اتیا تنه افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشی شوي دي. د هغه بیان له مخې چې پرون د دې وزارت پر رسمي پاڼه خپور شو په دې ډله کې کورنۍ هم شته. دا کسان د تورخم له لارې هیواد ته ستنه شوي. بیان په تورخم کې د طالبانو د سرحدي پولیسو له قوله وایي چې دا کسان د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه نیول شوي او له دوه څخه تر پنځو ورځو پورې په حاجي کمپ کې بندیانو. په دې ورسته کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوی او سلګونه افغان کډوال له دې هیواده ایستل شوی دي. د اسرایلو لومړي وزیر خبرداري ورکړی چې که اسرایلی یرغمل د اونۍ تر پایه خوشی نشي نو اوربند به مات کړي او بیا به د غزې پر ترانګه درنې حملې پیل کړي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې پرون د امنیتي کابینې له غونډې وروسته وکړې. هغه ویل د حماس دا اعلان چې د شنبې په ورځ یرغمل شوي کسان په ټاکلي وخت خای خوشین نکړي د اوربند سرغړونه ده. هغه پاوست امر وکړ چې خپل ځواکونه په غزه او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي. لدې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم خبرداري ورکړې و چې کټول اسرایلی ارغمل د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشین نشي نو د اوربند تړون به باطل اعلان کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترورستي ډله بولي ادعا کوي چې اسرایل په تیرو دریو اونیو کې د اوربند لمخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. غزې ته د بشري مرستو د رسولو مخه نیولې او فلسطیني کډوالې په نښه کړي دي. اسرایلو دا تورونه رد کړي. ملګري ملتونه وایي چې یو کارکونکی چې د یمن په شمال کې په توقیف کې عمر شوی دی. ملګرو ملتونو څو ځلې له حوثي وسلوالو غوښتي و چې د ملګرو ملتونو نیول شوي کارکونکي خوشي کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یو کارکونکی یې له شپږو نورو سره د جنوري په درویشتمه نیټه ونیول شول خو دا یې نه دی ویلي چې څه وخت او څنګه مړ شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې کارکونکي مړینه غندلې او په دې اړه یې د سمدستي څېړنو او عدالت ته د مسؤولو کسانو د سپارلو غوښتنه کړې. ښاغلي ګوتریش په یو بیان کې ویلي دي چې د دې تراژدۍ علت تر اوسه نه دی معلوم. بیان زیاتوي چې ملګري ملتونه له حوثي واکمنو څخه سمدستي په دې اړه وضاحت غواړي. د سرمنشي ویان فرهان حق پرون وویل چې د حوثي ډلې لخوا د ملګرو ملتونو د نورو کارکونکو تر نیول کېدو وروسته د سازمان په ساده ښار کې خپل فعالیت ځنډوي. او مسکو د مارک فوګل په نوم امریکایي بندي خوشی کړ او سپینې مړې د اقدام په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو پر لور د پرمختګ نښه وبلله. فوګل پرون د منځني ختیځ لپاره د ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي ستیف ویت کافته وسپارل شو. فوګل چې د 2020 کال په اګوست میاشت کې د مخدرو موادو د قاچاق په تور ونیول شو په 14 کاله بند محکوم شوی وو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د ما خوان یعنی په کال کې یو واري څلورو پنځو ورځو د پاره راځي خو د روانې خزې د سيدي چې د فدايي د صرف د اولاد په خاطر ورکی
د یوې میرمنې غږ مووري د چې د خپل میړه د دوهم واده پاک لغه کېدله. د میرمن زیاتوي چې کله یې میړه بهر هیواد ته نو له دوی سره لومړنۍ ژمنه دا و چې دوی به هم ورغواړي خو اوس یې هغه ژمنه هیره ده. د اسلام دین په دې اکله څه وایي؟
نو سره د اسلامیت دا زموږ اساس په افغاني کلتور کې د بې غیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کې ځکه خپل هیواد ته نشي واپس کېدی نو چې نو واپس کېد هغه میرمن سره ستا حکم څنګه شو؟
د تاسو په نظر ولې ځینې نارینه سره لدی چې د ښځو په منځ کې مساوات نشي راوستلای دوهم واده کوي؟ د ځینو نارینه وو دا کار خپل ده میرمنې اولادونو ته او ټولنې ته کوم ستونزې اړولې شي. نن ام د موضوع څیړو ملتیا مو وکړی. قدرمن اوردونکو، واده کول د هر انسان قانوني او شرعي حق دی. د دنیا لمان دوا جوړې له دوستر غوسره تشبيه کوي وي د خځې او میړه یو ځای ژوند کول لکه دوسترګې نه بیلیدونکې خبره ده. خو په افغاني ټولنه کې له پخوا زمانه رئیس په تیر بیا په دې تیر او درې کلونو کې داسې کورنۍ ډېرې لیدل کېږي چې نارینه بهر ملکونو ته تللی او میرمنې له ماشومانو سره په کور پاتې دي. یو شمیر افغان میرمنې وایي چې په دې ډله کې بیا ځینې نارینه دا چې په قانونی داولې د میرمنو ورتګ بهر هیوادونو ته ځنډیدلای دی یا خو هم میړه نه غواړي چې خپل ښځه وروغواړي به هم واده کوي. د دې نارینه وو د ښځو په خبره لیوې خوڅخه د طالبان حکومت ورستر بلې په دوی باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندوي. لبل اړخه د دوی میړونه هم دوی بهر ته نه ورغواړي. لام دې وجې له نورو ستونزو سره سره روحي او رواني مشکلات هم ورته پیدا دي. یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې کلونه مخکې د دې میړه بهر لاړه اوس دا او ماشومان له ګڼو ستونزو سره یوازې پاتې دي.
شرایط داسې راغلی ده چې افغان ښځې به چې وخت طلاق دلته زه خبر ته کوم زه دلته د ما خاوند یعنی په کال کې یو واري څلورو پنځو ورځو د پاره راځي خو د افغان ښځې داسې دي چې د فدايي د صرف د اولاد په خاطر ورکوي. چون د افغانانو په قانون کې یو قانون ده وخت طلاق وخلی په خارج کې بلک زرخي په دې طرفو کې خدا سي ده افغانان خو په افغانستان کې اولادونه تي اخلي نو د اولادو په خاطر باندې مور قرباني ورکوي نو سره خو مقابله لارم لري او یو افغانان دلی دلی دي چې طلاق وخصتو تور په در باندې بد وای اخلک سړی نه ملامتي مجبوره ده که زغک دی پورتکلو بیا در تلاس خبریم کام ده که خلق خبری که چه تا دستی که خلق زوای میره با دین خوشی که ولی یعنی یو نارینه که ده دن ده زامت باسی اگه کزم نفس داری زامت باسی خوبه ده خپل ده اولاد پا کوشش که بیچه اولاد دراولی خپل کز راولی نو ده خود دستی باو سامه ده شرایط جازه بر کری اما خود ده کارتنشی که ولی چه تا ایوه میشت ال تا ووسی ایوه میشت دو بلی کز سره ووسی یا دوی میشتی ال تا ووسی یا دوی میشتی خونه نکیگی دستی کارت که ولی نشی مجبور خوش دی کرن روزی رسان یو ولا دی دستی سوک دنیوی چه ده ما خواهن دی پیسی را که ده روزی رسان چه ده ایم نیوی روزی رسان هر چه تا خدای پاک روزی ور کری ور کهی ده مسئولیت پیسو نده چه سره مسئولیت پنا پیسی دی ورکوه مسئولیت بدی یو ولک وی ناس و پلار شکایت کره و ده زوی نهی چه ده زوی پا ما بانده دست یعنی ده ما سه بد رفتار که ده قاضی ده علک راو گفتو چه وری تا ده پلار سه ده بد رفتار که وی سه ما ده زبا خیر رفتار برسو کم آیا ده اولادم پس پلار حق شده کنه وی هو شده وی خیوال تاسو د مو د پلان پوښتنه وکړي چې دوه د مو څه حق ادا کړی نو مر باندې خراب پیښی چې د ما هیڅ شرعي نوم نه ده، بل کې ما حق هم ده د پلار مې تنا پیسې نه دي، په اولاد په د ورځې باید څومره وخت ورکړي چې د هغې تربیت مهم ده. د ما تربیت اول ښه ونه کړو، اوس د ما نه چا نه ګیله کړه، د خپل ځانه د ګیله وکړه چې د ما سره وخت تیر نه کړو. خو نو داسې تنا نه ده مسؤلیت چې تنا به ته پیسې به ورکړي، هغه اولاد هم تربیه تنا په مور هم نه ده، هغه یو نارینه دي افغانان دي. به یوه خبر هم درته کړه چې صد پدر خطا باشي یک مادر خطا نه، او ملامتي نور هم په مور واچوي.
د دې مېرمنې په څېر ځینې نورې ښځې هم له ورته ستونزو سره مخ شوي دي. د ننګرهار اوسېدونکي ولوله دهقان له گاونډي کیسه کوي وای چې میړه په بهر کې بلخه ځکړې کور ته کال کې یو جیل رځي، نورې د ګډ ژوند ټول چارې خپل نالوستې میرمنې ته چې اته ماشومان لري پرخی دي.
د مونږ خپل امسایګان دي چې میړونه په سعودي کې دي، په دې چې وای سعودي خو چاته قبولي نه ورکوي، نو خو زیدلته دي راځي. یو دفعه کال کې دوه کلو کې یو ځلې راځي، خپل میرمنه ګوري، ماشومان ګوري، بیرته ځي. څو چې بیرته راځي ماشومان غټیږي. بیا افغانستان کې، بیا د افغاني ټولنه کې ښځو ته د دې حق نه ورکوي چې په دې اړه قضاوت وکوي، ال خپل میړونه د دې پوښتنه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه. مثلا ښځې په افغانستان کې بخصوص متحله یا منګا ورته میړوخي وایو کنه، دا خځې د حق نه لري، نه د خسرګنی لخوا نه د پلارګنی لخوا چې دا پښتنه له میړه څخه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه. یا هم میړه دومره وخت نه ورکوي چې د دې پښتنه ترې وسی چې ولې تا داسې کار وکوه. دا پښتنه یو خځه خاوند نه وکوي، خاوند د دې پښتنه په مقابل کې دې ته ډیر سپکه خبر کوي. یعنی یا د پښتنه حق، یعنی ته یوازې زلرم، ته نه لري، ته ښځه یې، ته باید پاتې سي کور کې ماشومان وساتي. بدبختانه زیاتره نارینه وو ته بخصوص له افغانستان نه اوس وختو کې خارج ته تللي دي او د غرب له نړۍ سره اوس بلد سوي دي. دا موضوعات ورته ډیره ساده او ډیره عامه خبره ده چې خپل میرمن دلته بې سرنوشت پرېږدي، هلته خپل ځان ته بیل ځوان جوړوي. کوم شرایط چې هلته برابر دي، مثلا د یوې نارینه لپاره، د مشترک ځوان لپاره په افغانستان کې نه دي برابر، او د منګه خلک د شرایط ته کاملا نادیده دي. څو چې دوی ورسره بلدیږي، دوی فکر کوي چې دا یو نوې تجربه ده ورته، د افغانستان نارینه وو ته د غرب نړۍ یو نوې تجربه ده. د همدې لپاره خپلې میرمنې دلته بې سرنوشته پرېږدي په مختلفو بهانو باندې. دا ورته مهمه نه ده چې میرمنه یا کوزدنه یې دلته په څه وضعیت کې ده، یا د خلکو له څه رقم خبرو او تانو سره مخامخ کیږي.
له میرمنو سره یو شمیر کوژده شوې نجونې چې کوژده په بهر هیوادونو کې شوې دي، له همداسې نامعلومه برخلیک سره مخ دي. په دې ډله کې ځینې له ډېرې مودې وروسته خبرېږي چې کوژدنې هلته بل ښځه کړې او ماشومان هم لري. 22 کلنه شګوفه له نورو خبرو سره.
رښتیا وایم، زمونږ یو ملګری وه، هغه هم همدغسې وه، نفر په عربو کې وو، خو بیچاره دلته هم له درسه پاتې شوله، او هم څو موده مخکې خبره شوله چې خاوند یې داسې یو کار کړی چې هلته په عربو کې بله ښځه کړې ده، عربه ښځه یې کړې ده. نو دا واقعیت یو ډېر بد حالت دی، متاسفانه. یو بدبختي دا ده چې مونږ ښځې له درس له خپل حقوقو نه پرېږدي، او له بله خوا نه دومره اجازت هم نشته چې هغه خپل خاوند ته ورسي یا خپل خاوند بېته دی ته راسي. نو دا یو هغه سخت شرایط مونږ ښځو ته راایجادوي، ځکه بیچاره کې ځانوژنې ته هم آماده و خو نه کېدل. یو تعداد وایي چې ولله ښځې لري، ځکه او یو تعداد فقط متاسفانه شاید د پیسو مسله وي چې ولله پیسې هم پیدا کړلې، نو کور نه خیره ده، خو دلته ما سات تیر سي. کله چې خاوند بهر له هیواد نه وي، نو دلته تنها ښځه پاتې کیږي. د خپل کورنۍ خبرې، د مورګنۍ، د پلارګنۍ، د خسرګنۍ، دا ټول خبرې بيته ښځې ته راځي. ساتمن په ښځه کې به کم بوتي وو، خسرګنۍ به وایي چې په ښځه کې به کم بوتي وو چې خاوند یې لاړله بله ښځه یې وکړله. مورګنی به وایي چې اتمن د دې ماینګ د لور بدبختی ده، دای ته بدبختی ده، بده تالی دي. او هم داسې نور قوم، خیش، همسایه، هر څوک تنها ښځې ته وایي چې وی تا مخاون لاړ بل ښځې وکړه، ولی ته خود سوي، ته خاص وي، ته خوخه وي، ته بده وي. یو رواني فشار ده په ښځې باندې، خصوصا هغه بچی ولري، ماشومان ولري، نو وایي چې ته ماشومان هم درلودل، نو اتمن تنه برازینو یا تنه بخښاله نو یا هر څه بل بیت د ښځې باندې اچوي چې دا ټول ملامتیا د ښځې ده.
یو شمیر نارینه هم د ځینو کسانو دا کار چې وخت ځلري بیا بلې سره واده کوي، له انساني حقوقو سره په ټکر کې بولي. عمران قاضیزاده چې په لندن کې ژوند کوي، په دې اړه وایي.
هر لحاظ کته فکر ورته و کی د اسلامي لحاظ د مذهبي لحاظ او اجتماعي لحاظ غلط کار ده، ځکه چې خپل بچی خپل کورودانه په وطن کې پریخې ده او دلته به راضي بیا د سره بل واده کوي، زما پر نظر دا درست کار نه ده. که هر څوګي کاغذ وسمه که هر څوګي زما پر نظر دا درست کار نه ده. اول د خپل بچی ته باید وګوري، اول خپل کورودانه ته باید وګوري چې هغه په څه حال کې ده، په افغانستان کې هغه څنګه ژوند لري، آیا دغه ماشومان تربیه ده، ماشومان راغټول ده، ماشومان ادب، ماشومان خوراک څښاک مهمه ده، هغوی تربیه ده چې هغوی بې پلاره په هغه سي ماحول په هغه سي جامعه کې راغټیږي، ډېر نادرسته کار ده. اوله مېرمنه هغه تا سره د غریبۍ شپې ورځې تا سره تیریږي، دا به د یو نر دپاره ډېر بخښنه غواړم چې دا خبره کوم، ډېر به د یو نامردي او د بېغیرتۍ او حد زه بولم چې ژوند هغه سختې تا سره هغه اوله مېرمنه تیریږي، هغه شپې ورځې تا سره سختې تیریږي او بیا ته راځي بل واده کوي، نو دا زما په نظر چې ډېر داسې یو غورځېدلی کار دی، د سترګو غورځېدلی پښو غورځېدلی کار ده. د اجتماعي لحاظه د معنویت د لحاظه که ته فکر وکړې، نو د هغې اول مېرمنې د هغه بچیو ټول حق پایمال کړه، نو د هغوی سره ډېر غزلم وکړه، ډېر زیاتی ورسره وکړه.
هغه میرمنې چې په هیواد دننه د خپلو میړونو راتګ ته شیبې شماري، یا هم په دې تمه وي چې ورځ به دوی هم بهر ته لاړ شي او ګډ ژوند به پیل کړي، کله چې ناڅاپه خبرېږي چې میړه یې بل واده کړی دی، له رواني او عاطفي اړخه دوی ته څومره زیان رسیږي؟ دا پوښتنه مو له ارواپوه شمې کټوازې څخه کړې ده.
ښځه چې کله واده کوي هغه د خپل خاوند حمایت ته ډېر زیات ضرورت لري، لکه کله چې یو ښځه واده کوي هغه تقریبا څلور حمایتونو ته ضرورت لري، لکه مثلا دا باید عاطفي حمایت شي د خپل خاوند له طرفه، چې همیشه باید مثلا تحصیلي برخه کې، د کار په برخه کې، د ماشومانو لویولو برخه کې د هغې خاوند ورسره واوسي، فزیکي برخه هغې سره فزیکل موجودیت واوسدي خاوند ورسره، په مالی برخه یعنی که هغه خاوند خپله میرمنه حمایت کړي، که چیرې یو خاوند خپله میرمنه د مالی له لحاظه حمایت کړي، نو دا ډېر ښه تاثیر لري په میرمنې باندې او د کورنۍ استحکام منځته راځي. جنسي له لحاظه یو بل باید حمایت کړي، که چیرې یو میرمن دغه څلور حمایتونه یا دا سپورټونه د خپل خاوند له طرفه ترلاسه نه کړي، نو هغه کورنۍ ثبات هیڅ وخت منځته نه راځي. هیڅ وخت یو میرمن نشي کولی خپل اولادونه ښه وروزي، نو تمن چې کله یو خاوند زی او بل واده کوي، نو دا په میرمنې باندې ډېر بد تاثیر لري. دونه بد تاثیر چې ممکن هغه هر هغه کار ته واسوي چې هم د اسلام له نظره هم د انسانیت له نظره اشتباه ګڼل کېږي، چې مثلا یو څوک زی خارج ته بیا دلته میرمنې پرېږدي او هغه نه بیا یو هلته بیا بل واده کوي، یا داسې هم شته چې مثلا خپله میرمنې هلته شته خو هغه خپله میرمنې خوشی کوي او له نورو میرمنو سره مثلا خپل ژوند یا خوشگذرانی کوي، خو هیڅ وخت دغه خپل میرمن له یو غچا سره باید نشي برابره، چې هغه نه پیغام دی په حساب دی دوستوختر کیږي یا بل هر څه کیږي، ځکه هغه میرمن چې تاسو سره واده کړي دغه کاملا تاسو سره تعهد لري، تاسو سره ماشومان لري او کاملا غواړي تا یو ځای ته ورسي. دغه سړی کپ دی پېدلای چې د چا میرمن یو لوړ مقام ته خزر رسوي، او څوک چې پزمکه وي، څوک چې ذلیلوي، هغه څوک دی دوه مخزه په دې حال چې پېږي چې دا خزر لري د اولاد او بیا هم راځي، نو هغه ذلیلوي او هغه بدبختوي. خو سړیان خدای پاک نه پیغام دا شعور دوی ته ولې نه ورکړی، ولې دوی څخه اخیستی چې په دې دوی فکر نشي کولی چې یو میرمنه چې له هغې نه دوی ماشومان لري څومره دی لوړو ځایو ته رسولی شي.
اغلی شمه وایي هغه نارینه چې له میرمنو څخه لریوالی د دې لامل بولي چې له دوهمې ښځې سره واده کوي، نو هغه اولینۍ ښځه یې بیا څه وکړي؟
ګوره خدای پاک هغه داسې ویلی دی که چېرې تاسو درې میاشتې له خپل میرمنې نه لرې اوسئ، نو تاسو چې کله راځئ باید د هغې سره د سره نکاح وکړئ، یا که خدای نه خواسته تاسو میرمنه غلط کار کوي، غلط کار ته مخه کوي، د هغې ګناه د هغې په خاوند ده، خو هغه میرمنه چې ستا نن په افغانستان کې ده او تا هلته ځې بل واده کوې، هیا که ستا دغه میرمنه جنسي خواهشات نه لري، یوازې ته یې لري، دغه علمیت ثابته کړي، ارواپوهانو ثابته کړي چې د ښځینهو جنسي خواهشات له سړیانو نه څو برابره زیات، هغه ښځه ملاړه شي خیبل میړه وکړي، نه ته پوهېږم ستا هغه غیرت دې ته هېڅ وخت اجازه نه ورکوي چې هغه بل میړه وکړي، نو بیا ته څنګه ځان ته دا جرأت ورکوې چې زه به بل واده وکړم، ځکه چې زه دا خواهشات لرم. هغه خواهشات ته په نورو طریقو هم کنټرولولی شي، ځکه چې خدای پاک وایي چې تاسو روزه ونیسئ. دا خو خزم لري نو هيا هغه څوک چې زی او مثلا خپل میرمنه دلته خپل سو ماشومان سره پرېږدي بیا ته بل واده کوي هي خپل میرمنه ته هم اجازه ورکوي چې عین کار سپاه کیونکی او ته بیا ډېر په افتخار وایي چې زه دا خواهشات لرم. دا خواهشات خو ستا د ښځې یو فیصد نه دي. دا علمیت ثابته کړې چې د ښځې خواهشات ډېر دي نسبت د سړي. ښځې ډېرې زیاتې باوفا دي او دا توانایي ورته خدای پاک ورکړې. ښځې د دې تعامل لري په موجودیت د دې چې خاوند یې بله ښځه ولري دا یې هم دویمه ښځه سي، خو سړی د دې تعامل نه لري، د دې توانایي نه لري.
دنیا لمان هم د نارینه و دا کار چې د میرمنو په منځ کې مساوات نشي راوستلی او په تیره بیا چې خپلې ښځې افغانستان کې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره یوازې پرېږدي، دوی بهر ځي، بیا هلته د ځان د هوساینې لپاره بل واده کوي. دا کار د اسلام له دین سره په ټکر کې بولي قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي. په دې اکله وایي:
بسم الله الرحمن الرحیم. دغه حکم چې د اسلام مبارک دین کې وجود لري چې تاسو کولای شئ چې مېرمنې وکړي، هلته ډېر یو اساسي او مهم شرط الله رب العزت په قرآن کې ولایي خې دی. هغه شرط نه پاس کېده او د هغې نه کامیابېدل دا د هر انسان په وس او په توان کې نه دي. یعنی هلته داسې معنی نه ده که تاسې بس فقط ښځې شوق کېږي تاسو شوقونه خپل پوره کړئ ودونه وکړئ، نه. هلته الله رب العزت ډېر عجیب قید دلته کوي چې فإن خفتم ألا تعدلوا، یعنې که تاسې چرته په دې باندې وویرېږئ په زړه کې او تاسې دغه فکر کوو چې زه عدالت نشم کولی، زه انصاف نشم کولی، بیا یوا بې ښکاره ویلي په صراحت سره چې بیا تاسو ته یوه مېرمنه کافي ده. آیا اوس وخت کې به داسې ولي یا اوس وخت کې به داسې کوم ابر قدرت شخصیت موجود چې هغه د انصاف والا شخصیت وي، هغه عدل وکولی شي، هغه د مېرمنو په منځ کې مساوات وکولی شي، هغه دواړو مېرمنو یا درې واړو مېرمنو ته مساوي حقوق ورکړي، یاره هغه څه چې اسلام مبارک دین غواړي ورته ورسوي. په هېڅ صورت په اوس وخت کې دا خبر امکان نه لري، په هېڅ صورت. زه دا مطلق ردوم، ځکه که دا داسې وي نو الله پاک به دغه شرط نه ویښي چې فإن خفتم. نو کله چې الله پاک دا شرط ایښی دی، د دې شرط پاس کول د په شرط نه تیرېده کامیابېده دا امکان نه لري، دا ډېره لري خبره ده. نارینه په اوس وخت کې دغسې یو کار کوي چې خصوصا خارجي ملکونو ته راشي یا نورو هیوادونو ته راشي، د نورو ودونو په تلاش کې شي. نو دا یو خو د اسلام مبارک دین له نظره چې ځکه دلته اول قدم کې ته دلته عدالت سخت شرطانه، ځکه چې هغې کیسه کې ته نور نه یې، هغې له ته ورځي نه، ته به هغه یو کال دوه کاله ته هغې نور نه احوال اخلي نه ورځي. یعنی هغه زنانه چې په هغې مملکت کې ناسته ده، د غریبۍ، د غربت، د فقر او د بېچارهګۍ او د مظلومۍ مش په د سراغي سبا کړی. اوس چې تکله دلته راغله، دلته یو موټرګي دی پیدا کوي، ولک موټوري دی پیدا کړو، په جيب کې دی ولاس ډالر کې خود. هغه مېرمنه چې تاسو سره مشکلات تیر کړی، هغه مېرمنه چې تاسو سره ستا عزت ساتلې دي، هغه ته هیروي. نو سره د اسلامیت د ازمنو او ساسي په افغاني کلچر کې د بغیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کې ځکه چې په غربت کې درته یو لاس درکې او بیا چې کله ته دبرو پکې پیدا کې، نو بیا نور تلاش کې خپل هوا ته نشو واپس کې. نو چې نو پس کې درې کاله چرول کړې دی مېرمنه ته ورکه، هغه مېرمنه سره ستا حکم څنګه شو؟ ځکه ستا مشکل خو حل شو. هغه مېرمن خو هغه ضرورتونه چې انسانیت نارینه ورته لري، هغه ورته خزینه هم لري. نو لهذا دلته عدالت سقوط کیږي، نو دلته به اسلام مطابقت نه کوي. دا یو غیر اسلامي عمل دی چې دوی کوي. ولې چې هغه مېرمن په تورو تیارو کې پاتې کیږي، هغه د ظلمونو د وحشتونو ښکار کیږي.
اوس که درته وایي چې تاسو څه فکر کوئ نارینه له دغو مسایلو نه، تاسو یاد کړئ په خپلو خبرو کې، له دې نه بی خبره دي، بی پروا دي، ولې داسې یو کړه کوي چې عام ځان د خلکو سترګو او د کورنۍ لسترګو غورځوي، عوام هغه بل خپل مقابل کس میرمنې ته بچو ته تاوان رسي. البته ځینې نارینه ولې دسې کوي،
ځینې نارینه اخی یو ځینې وجه دا ده چې په دوه باندې خپل اصالت ایر کی، خپل اصالت معنی دوه هغه اصلت چې کوم د دوه هغه ایروي، او بل په ذهن کې د دوه په وجود باندې او د دوه په ذهنیت باندې جهالت دومره حد کې غلبه وکړي چې هغه موضوعات او هغه تیر ژوند ورنه هیر شي. د جهالت او د رزالت هغه اخیری حد ده، او بل د دنیا لالچونه دي، د دنیا شهوتونه دي چې دونه غ بیا هم تکراروم چې خپل غسلت ونه ایر کی، او هغه مېرمنه چې د عزت ساتلې دي هغه د سخیر شي، او د هغه ژوند د ذلت ژوند شي، هغه د حقارت ژوند شي، بلکې هغه د خزه په صفت باندې نه، بلکې هغه په افغانستان کې د د دورونو، د د مور او پلار، او د د وریرونو، او د د خورینو د خدمت مصدر ګرځي. هغه صرف یو خادمه ده، نه د هغه لباس به د خزه په شکل کې دي، نه د هغه چپل کې د خزه په لیس کې دي، نه د هغه ډوډۍ به د یو انسان په سیر چې هغه کینه خپل حقوق تور لولي چې دا د میړه د لاسه د میړه د طرفه ذلیله شوې ده، د حقیره شوې ده، نو هغه له هیڅ څوک په ټولنه کې به عزت پسترګنو ګوري. متاسفانه چې دا یو غیر اسلامي غیر انساني عمل دی.
داسې میرمنې په خپل هیواد کې یا په بل هیواد کې ار چرته چې د شریعت له نګانه د اسلام له نګانه څومره دوی آسیب پذیره بللې سو، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو لکه څنګه چې نارینه په ژوند کې وسایل ته اړتیا ضرورت لري، میرمنې هم لري. دا خبره هم تاسو یاد کړه، خو بیا هم کروکانه کوي دغه میرمنې په سره هم وضعیت کې دي.
دوی په خپل ځان معصوم کړي دي. ډیره میرمنو دسې ډیره میرمنې په خپل حقوق باندې پویږي، ډیره میرمنې په دې باندې پویږي چې زما حقوق څومره دي، ډیره میرمنې په دې باندې پویږي چې باید څه وکړي. د وطني پیغورونو دغه لاندې راغلي دي بیچارهګان غږ نشي کولای کني پویږي. دوی د لپاره مبارزه پکار ده په روایتونو کې د اسلام د مبارک دین د نظر د درې میاشتو نه نهایت د و میاشتو پورې د مسافر حق لري چې یو اجازه وکړي. هغه په هغه صورت کې چې مشکلات و وجود وي، وجود ولري، او خزه میرمن دواړه په دې اتفاق وي چې به شک ته کولای شي دغه و میشته مسافری وکولای چې موږ مشکلات دلته موجود دي. اما د و میشته نه بعد دغه میرمن به دغه سيناري نو د پاره چې دغه د بی غیرتۍ او دغه د بی وجدانۍ حد کراس کوي، دوله باید کرخه کش کړي. د و میشته روسته باید کرخه ولا کش کړي چې افغانستان ته یا مثال هر دغه چاغه موجود وي واپس راشه، او کنه راځي زه محکمه له رجوع کوم، زه رده نه زیات طاقت نه لرم، او لهذا زتا سر لار جدا کوم. دغه عمل کې یوې مرمنې وکړه د نور د درس ته، او دغه عمل کې یوې مرمنې وکړه دغه قضاتې رجوع وکوله، نو نارینه به هم اصلاح شي، ځکه چې نارینه د خپل هغه کاذب او دروغجن غرور په هوا کې ناشې او خپل خربان ناشې نه راکته کیږي، او غوړي چې خزه همیشه د وینځو په شیر او د مزدورانو په شیر او د غلامانو په شیر استعمال کی.
مګر نن سبا په افغانستان کې د سیاو نظام حاکم دی چې د خزو هغه اساسي لمړني حقونه نه ورکوي. څه فکر کوي مدني صاحب که د سیاو خزه مراجعه کوي، ایا دوی به ستونزه واوري خبرې دی غوګونی سي؟
دلته به زه یو دومره وایم چې دغه ستونزه د نظام خو اوس درې کاله کې چراغلی دی، خو دغه مسله په افغانستان کې د کلونو کلونو د افغانستان دغه مظلوم قشر باندې په دغه نهایت بایزته قشر باندې د وخت نه ډیر په خوانه پر پاتې دي. نو په دغه کې دوه لپاره یو مبارزه پکار ده، بل درې نفره څلور نفره قرباني ورکي، درې څلور بل د قرباني نه ده، د حقوق غوښته دي، د خپل حیثیت او د خپل شخصیت اعاده کول دي. دا دوه مسلم حق دي. نو کله چې په شریعت کې جواز ولري، په اسلام کې جواز ولري، د هغه انجامول هغه شرم نه دی. اوس موږ مونږ کو په مونږ شرمېږو نه، موږ کو نور عبادت کو په هغه شرمېږو نه، نه شرمېږو. ولې په دې باندې و شرمېږه؟ دا هم یو عبادت دی چې خپل حق واړي، خپل حق د لپاره مبارزه وکړه، په دلار کې کته تکلیف سره مخ شي، په درس پاتې شي، عبرت خو به پاتې شي. ولې د خپل حقوق د لپاره موږ تاسو باید و شرمېږو؟ نو په دې برخه کې زه وایم چې یوازینی لار هم دا ده چې دغه سي بی کفایت ملونو د لپاره باید کرخه کشي، او نهایت کې درې میاشتې نه زیات اجازه ور کړی شي، او دا باید وغوښتل شي. ځکه چې ما خود مخکې تکرار کړه چې د یو څو روپو په لالچ کې دوه راغلي او خپل هغه اصالت دوه هېر کړی دی.
ډېره مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت او بایزته اوسئ.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا هي چاره.